السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوا خبرونه اورئ، نیمه نړۍ چې د ښځو مسلې ته ځانګړې شوی او د غرض د ازادي رادیو ځانګړې میلمه دا پروګرامونه ورسته راځي. خو په دې ساعت په خبرونو کوو، د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره خبرو کې تعلیم د نجونو او هلکانو مساوي حق یاد کړی دی. دا خبره په هغې خبر پاڼه کې شوې چې پرون دوشنبه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خوا رسنیو ته لیږل شوې ده. د خبر پاڼې له مخې سراج الدین حقانی هم ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په خبره یې نړیوال دی د شرایطو تر برابرولو صبر او زغم ولري. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کابل کې دی تر اوسه د خپلو لیدو کتو جزئیات نه دي رسنیس کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې او په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د هغوی پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو د نړیوالو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12مو ټولګیو زرګونه فارغ نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. خو پرون یې د هلکانو د کانکور نتایج اعلان کړل. جرمنی ځنه هغو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان دغه هیواته وغوړي. ځینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپور نه خپاره کړي او د لک تر لګه دوه بیلګو یادونې کړې دي. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت راوستلی دی. د راپور نه مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت د زاورلاند سیمې چارواکو دو افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځې او ماشومان له افغانستانه راولي. په جرمنی کې د قانون لمخې یوازې نر د یوې ښځې حق لري. سپینه ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند بحثونه په فعاله توګه د پرمختګ په حال کې دي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ادریانا ویټسون پرون دوشنبه ویلي تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په همدې هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نیویارک ټایمز په حواله هم ویلي چې کیم جونګ اون به په همدې میاشت کې د روسیې ولادی فوستوک ساحلي ښار ته سفر وکړي. دا ښار د شمالي کوریا او چین پولو ته نږدې پروت دی. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل د روسیه غواړي له شمالي کوریا څخه د اوکراین د جګړې په خاطر وسلې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې زیاته کړې دوی له شمالي کوریا غوښتنه کوي چې له روسیې سره د وسلو د معاملې پر سر خبرې ودروي او مسکو ته د هر ډول وسلو له ورکړې ډډه وکړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. تیر کال اگست کې هم په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې د یو جنرال په شمول 6 پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک وی پاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 2 څلوېښت واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونا کې څو نفر خوړی یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه اوسې خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اردوونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنې د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندل وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاسي املکت نارانو غند حق لري د کار کولو. بعض کورونه کې تاسو نارینه و نه لري نو خاسي مجبور دي ضرورت ورته کار ته د خپل حق ته نو بيخي ډېر محتاج دي. ځکه د تقریبا بعض کورو کې خاسي د نارانو په چیر سرپرستی به د کور مسولیت لغړی وو. اوس نو ته باندې په کور کې مشکلات ډېر دي. سی یوازې خاتنه د کور سرپرستی یو هغه کور ناشي خپل ځانته مشکل د کورنۍ ته تخته د خوراک ته ټول ورته سخت دي. تداوی ته سخته ده. خزه پیزنم چې کار کول اوس تقریبا ز طالبان را تک سره بیکار ده. کور کې ژوند ورته سخته ده. اته خپل هغه شخصي شم چې دا غوړ باید ترلاسه کی نسی اختلای ځان ته تداوی نسی کول مجبور ده چې یو بل چا ته محتاج کیږي دی بل چا لاس ته بناستای پیسې ونه لري نو ته باندې ژوند ورته سخته ده. یو شي ته باندې ضرورت پد کی هغه به مجبور ده په زور لایو چا غواړي یا له خوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه نسی ورته پکول ته د کورنۍ خړې او ګونه وو چې تاریخ دیږي تا خو د خزه ته جنجال په زیاتره نارینه خو زیاتره کور نشته کوم کور کې جنجال دیږي بیا نو یو دفعه داسې کور کې نسیته ا چیرته نسی وتلې سخته تمامېږي کله وخت بازار تک تم انسان ژوند شي کولې ځکه ډاریږي طالبان بیا ورته چې چاپ نه دسم پیوښنه یوشي باندې باندې کوي او خزه ته دی دی
افغان خځې داسې مهال په کور کې نول شوې چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار لایبې خو دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېر مهم او اهمه خبره ده. د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالی سپورټ دي کور لپاره. ما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوم کار وي. ممکن تر هغه کورنۍ چې تنها نارینه د مسؤلیت سره ستې کورنۍ لپاره مالی منابع برابر کړي ممکن ډیر اسوده او راحت وسی. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډیره برخه مجبور دي بیرونی مصرف کړي، بیرونی مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په کورنۍ کې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم لاته او سیږي ورکی دی اولاد پر روزنه نور داخلي مسایل په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډیر غزمنه او تاثیر گذار اوسي. زما په نظر باندې ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی کوم کونی سفتی مشکلات نست مرندار خبر هغه ډیر آرام او راحت زندگی ولري ما په نظر باندې ډیر مهمه وه هم خبر ده چې اجازه ورکړل
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده کله به هم ځان په وسیلو پخت کړی و چې برق تړتیا لري خو په دې ورسته کې د برق د نشټون لواجه دا کار هم نشي کولای د کابل اوسیدونکو میرمن مینا وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او خځوتای اړولې خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومراډین دی لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو درته وایي چې کار کول د خځو وینجونو لپاره څومره اړین وو
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې جوړې خو لکه موږ چې وبچ خو لکه موږ چې څاخ نو هم دومره اړین دي نو یعنی دې پاره ته باندې موږ سره خبرې وکړو یعنی څومره چې یو نه ضرورت لري اړتیا لري کار وکړي وظیفه وکړي دنده وکړي هم دومره ښه ځان لري ځکه چې ښه ځان د کور سرپرست ده ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري دا یو ځواني چرانه ده چې مثلا کار باندې نارینه مربوط ګڼل کیږي مثلا خزا خواسی مایب کور دا سری ورطا راوری خو نه دا سی نه دا مثلا پا کور که ارور کار که خوری ورطا راو که اخبال زرورت رفع کوی اخبال که مثلا خوان کار کوی میرمانی ورطا را کارو که دوار اخبال یعنی اخبال دا کورانی ستونز مشکلات یکم وی هر سو کخون مشکل پا اخبال رفع کول ایشی دا نیچ یو بلتا رو یو بلتا محتاج وی
لزان را توایی چی تاسو پا کم کار بندی اختاوی اووز چکوی
زخبال لسانس یا ما مخی میدان درلوده وظیفه میدرلوده درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې درس ورکاو خو له بل مره به شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنف پورې شول یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول همداسې استادان ورسره کم شول همداسې بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نو بس اوس موږ په کور شو دا کوم ماشه او کوم څه کله وکړې او سلاستم راوړې او ساغه نشته
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه ی بیا به زموږ خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهایی ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواسته میگه په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ دی یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا باندې چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نشي کړی یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په خځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې هم دغه د خوندزي تړل ول شپږم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سو او
دا نور مسائل د هر بندي
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه باز یو خزو چې یعنی دا هغه لري خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړه چې هغه هم په وترن زنه په دوی ولې خزو سره څه شخصي دښمنۍ ده.
بله هم دا پوښتنه مې تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوي؟
کله چې نوی طالبان راغلي وو ټول یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی. دا دوش په مخ کې ودونه او موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي هغوی ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم. خو دوی بس دوی خپل ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه شته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږیږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجارت یې کاوه کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو خرابه کړي وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي خزو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمينه مساعده شي. نو خزو خو نه ده خرابه کړې کنه هم دا سره خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه دا ماده دا هر شي چې زباس ولی په سره باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي.
بله یو خدای مسله ده چې میرمنې جونې لزده کړو څخه محروم کړي د کار ساحه په تنګ کړه درته مینه جانې کله چې خار بازار کې ګرځي څومره تخپل دی میرمنې په صفات دی انجلې په صفات احساس دی ناراحتۍ کوي
کریشتیا وایم لومړی ورځ کې خو به چې موږ بیرون ته وته نو یو بم خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي که په تلیفون کې راغې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې راغېږي. حتی زه د خپل خوان سره چې پلار ځم زه جارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې یا هغه سره غږېږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شوي هم دي خپل خوان د خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح او خزو اصلاح او البته خزو اصلاح دي، دا نه ده چې والا خزو اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته. ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یو الوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نیي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستی نسي تلی، درس خواستی نسته، کار خواستی نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده.
دا هغه زه په بیخې په داستان کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کې، نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به، ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي فشار لاندې ده، هم تر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي؟
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به هم یو څه اورېدلي وو، یو چا نه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګی شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ شپې توزرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. تر بیا ښه وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00420211 4201.
د ازادي ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن از د کریم چوند ما پلار دینی عالم او یا په اصطلاح مولوی نو ما دینی ز د کری اول د پلار سره کړی دی کور کې بیا مدرسې ته ستللم نو هغه ابتدایي ز د کری تر شپږم ټولګي پوري ما په سری خوانځي کې نه دی کړی په مدرسه کې می درس ویل چې هغه یو برخه په کور کې می د پلار سره ویل یو برخه می په مدرسه کې ویل بیا په کابل کې سی را لیسه وایم البته مدرسې او برخمیم کابل کې ویلې ده ډیره برخې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغې نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمه د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفی خاطرې او مثبت او منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو باندې سپک سترګ کتل چې دا خو نو چړیان دي دا تمو په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفی اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفی تاثیر لري. تاسو هم دغه سي تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکل قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسې کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهل، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډیر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښي کې غو ډیره رادیو بي بي سي اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بي بي سي رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو و حل و ټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به مانه پوښتنه کول ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف شوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع شوله ما ساينس پانځي لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس وکړ څه هم دوستانو ډیرو خپلوانو واته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکومت هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې څنګه اوس خپل پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغي سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اتمي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په کته ما به سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي څه وسي نو او رښتیا ما په امید خوړل سوې او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلو چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپ وي، که در په یادې شي وی وایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کې داسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساتم درلود چې کمپیوټر سات استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه کاغه مو چې په لارو کې په گیمونه لیدلی و گیم خانې وي په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم پوهنتون کې، هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
اخو وایست. غته خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاری چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسې د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی. د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په سر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید دلته لیکل سی په مقرره کې د ماش په سر باندې دعوت وګنه سی کولای دی خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوا ور سره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سی بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سم چنی به ور سره وایي او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هتا خ کوالیفایډ کارونه کوو په کم ماشی کوو علت دا ده چې دغه شای په موږ کې نس اوس په ماش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډیر عام ده همدغه سي مثلا د خپلو کاری ساتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینی مې باید ختم کړي دغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړ کړي او تا راونه غواړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان د احساسول چې ماته په کم سترګ ګوري په ټیټه سترګ ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د مخپل د خپل ځان له درته چې موږ د کاری کلتور باندې باید ځان بلد کو بیا چې په سره بلد شي بیا ډیر سړی ورسره راحت ای ډیر اسانه ای او مشکل بیا نه
تاسو ول چې کله چې کابل ته بیرته وګرځیدای او پانتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسو هلته نشئ تلای او هلته تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
بالکل متاسفانه کدرتم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم کاری کوم نو هغه هغه چاره وس مخته بیا يم که څه یو روپی ماشه نه ور ناخلم خو دا کار سره
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا دی آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورت درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راځي کوشش وکړي چې ټول راځي تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره می منظور ده
بالکل او په خوانه لیکنه کوله سرګرمي وراته پی او سی به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب ته تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دي په دې ورستي کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي اوغي په یو لالهان د حالت کې دي ډیر نه پېژي چې څه وکړي تاسو د اوغي لپاره څه توصیه کوي
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دای څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند گزه دا نه وای چې په پیسو غټلو کې ابرومند ژوند نسته خو په اوږد مهال کې د پیسو غټلو په کوم لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره غټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره غټنه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې غټنه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول لرازی تر ټولو د مخه ژوند وکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي
بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کی، هم د درس ویل ډیر د اسانه کی. ته افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو د پاره دا امکان سته چې خپل افغانی اسناد باندې خپل درس او د ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولای شي ماستری وکړي، کوم ماستری کولای شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
Yeah. ಬಂದಾಯ್ತು